افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن سېشن بده د چونګاش یا سرطان 28 د جولای 12 پیل خبرونه کیږي. د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور سو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2021 کال کې د نږدې 23,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول یې شمېر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت اغېزمن سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې د مړو شمېر 500 ته رسیږي. تر دې مخکې د مړو شمېر تر 80 زیات شول سوی وو، خو ځینې نورو رسنوی بیا د مړو شمېر تر 90 زیات بللی دی. د تیرې یوې اونۍ په سیلابونو کې زیات ځاني او مالي زیانونه په غزنی، میدان وردګ او ارزګان کې خلکو ته اوښتې دي. د دغه وزارت یو ویان محمد نسیم حقانی وایي په دغو سیلابونو کې شاوخوا 2,000 کورونه قسمن تخریب او تر 2,000 زیات څاروي تلف سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بېچلوونکي وسایط ورکړي چې په هغو کې د وسلو لېږدوونکي بې پیلوټ الوتکې هم شاملې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون پرون خبریالانو ته وویل له واشنگټن سره معلومات شته چې شي ایران غواړي د دغو بې پیلوټ الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. د اوکراین پوځ وایي په جنوب کې د عملیاتو ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. اوکراین هڅه کوي هغه سیمې بیرته ونیسي چې په وروستیو کې روسي پوځیانو لاندې کړي دي. خو روسي پوځیانو د حیاتي سیمې دونباس د نیولو لپاره د اوکراین په ختیځ کې خپل فشار زیات کړی دی. د اوکراین په جنوب کې پوځي قومندانۍ نن ویلي چې د روسیې تر ولکې لاندې په نووا کاخوبکا ښارګوټي کې د وسلو یوه ډیپو ویشتلې ده. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سو تصویرو کې د یوې لویې چاودنې صحنه ښکاري. ویل سوي په پیښه کې ګڼ روسي سرتیري وژل سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغه مسایلو تفصیل اوري. افغانستان کې سیلاب ځپلې وایي چې چای تر اوسه لازم لاسنیوی نه دی کړی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبان وزارت وایي
50 هیوادوال په شهادت رسیدلي دي، 15 کسان زخمیان دي.
کندهار کې د درملو د سوداګرو پر ستونزو هم راپور خپرو.
تقریبا دا دوايو مو دروژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. عمر به دا غول چې نن برای لاسي سبا برای لاسي سبا دا غه در وسه پر تقریبا دا دي اوس په ګمرکې 20 درجه ګرمي ده. البته په مټرانو کې ولاړ دي.
افغانستان کې د جعفری فقه ځینی پیروان وایي چې طالبانو یې لټولنې د ورکولو هڅې پیل کړې. وایي
مسله پولیس نشوته مرګونه.
دا مسله د دې سبب کیږي چې د افغانستان د بیلابیلو عقیدو سره چې اوسې لري د یو بل پر وړاندې ودرېږي.
دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان کې په وروستیو ورځو کې سیلاب ځپل وی هغه ډول چې اړینه ده لا ور سره مرسته نه ده سوی او باید هر څه ژر یې لاسنیوی وسی. دوی وایي چې سیلابونو ورته پراخ مالی او ځاني ځانونه اړولې دي. کورونه نړیدلي او ور سره د دوی رسیدلي فصلونه هم سیلابونو تباه کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په پکتیا کې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د مبارزې ریاست وایي د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ او یو شمېر نورو سیمو کې په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. طالبانو پورې اړوند باختر خبري اژانس لیکي راوتلو سیلابونو لسګونه کورونه هم ویجاړ کړي. په روزګان، زابل، کندهار، نورستان، غزنی او میدان وردګ کې هم د سیلابونو له امله ځاني تلفات لسګونو کسانو ته رسیږي. په دې ولایتونو کې سیمه ییزو طالب چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو له مخې تیرو نږدې وو ورځو کې سیلابونو له امله د مړو شویو ټولیز شمېر شپږ نوي تنه دی او لسګونه نور ټپیان دي. که څه هم طالب چارواکي او ترخوای نړیوال خیریه بنسټونه سیلاب ځپلو ته د مرستو له ورکړې خبر ورکوي، خو سیلاب ځپلي وایي هغه ډول چاړي نه ده لاسنیوی نه دی شوی. د روزګان د چوری ولسوالۍ د ګودر کلی یو قومي مشر ظاهر خان ازادي راډیو ته وویل سیلاب د دوی کلی له یو مخه نړولې، حاصل خیز ځمکې ور تخریب کړي، خو د مرستو درک نشته.
نو د
روزګان یو بل سیلاب زپلی میرزا ولا هم ازادي رادیو ته وویل په همدې حال کې اټکلونه ښیي چې د نورو اورښتونو د سیلابونو د راوتو احتمال هم شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د روانې اونۍ په سر کې خبرداری ورکړ چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د زیاتو اورښتونو له امله سیلابونه راووزي. د جمعې په ورځ طالب چارواکو وویل د وروستیو تیزو اورښتونو، سیلابونو او غرخوېدو له امله د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اړوند د دارچڼو سیمې څخه تر تیرنګ سیمې پورې شاوخوا 8 کیلومتره سړک د تګ راتګ پر مخ بند شوی دی. همدارنګه د کونړ نورستان مرکز پر مسیر د کوردر پل په بشپړ ډول ویجاړ شوی او پر همدې مسیر په کاشکو او خان ماډله سیمه کې سیلابونو ریګونه او ډبرې د سړک سطحې ته راوړي چې له امله یې دا لاره تر ننه د ټرافیکو پر مخ بنده ده. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکو ژمنه کړې وه چې نن به د راوتلو سیلابونو په اړه بشپړ جزئیات ازادي راډیو سره شریک کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تو ویلو ته چې څکال افغانستان د طبیعي پیښو له امله ډیر زیان لیدلی. له سیلابونو وړاندې په پکتیکا او خوست کې زلزلې لږ تر لږه 1,150 تنه مړه کړل او نږدې 3,500 نور ټپیان شول او تر خوا یې زرګونه کورونه ونړېدل.
ومنل چې افغانستان کې د وروستیو سیلاب وروستۍ ورځو سیلاب ځپلی وی هغه څه چې لازم ده لاسنیوي نه ده سوی. خود طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وی دوی تر خپل وسه له زیانمنو سو کسانو سره مرسته کړې ده. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی څخه مې شبه مخکې د مرکې په ویل کې پوښتنه وکړه چې په وروستیو سیلابونو کې د زیانونو اندازه څومره ده.
د وروستۍ هفته کې چې کوم سیلابونه راغلي دي 50 هیوادوال په شهادت رسیدلي دي، 15 کسان زخمیان دي، حدود کې د 1500 کورونه په کلي ډول تخریب شوي دي، د 2000 شاوخوا کورونه په قسمي ډول ویجاړ شوي دي، همداسې په زرګونه جریبه ځمکې زراعتي ځمکې سیلابونو خرابې کړې دي، مواشي په حدود کې د 2000 حیوانات مواشي ده تلف شوي دي.
اقانی صاحب، زیات زیانونه په کوم ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي؟
ځانی تلفات البته د اوروزګان په ولایت کې زیات دي. مالی تاوان کوم چې زراعتي ځمکې او دا بیا په غزنی او میدان وردګ دوه ولایتونو کې تقریبا سي.
دا په هني ادارې په روانو ساتونکو کې بیا هم د سیلابونو یا هم د اورښتونو اټکل کړي دي.
بلې، او دا واشنسي ادارې نن روزم په دې کې د سیلابونو دا او اټکل کړي دي چې سیلابونه به باران نه او سیلابونه اټکل کړي.
اړو کسانو ته د بشری مرستو یا د عاجل مرستو رسولو په برخه کې څه اقدامات شوي دي؟ ځکه چې اکثره ولایتونو کې لارې هم بندې دي، ممکن نه ځینې ستونزې سره مخامخ وي. دا چاره
کومکونه هغه خلک چې سیلابونو کورونه وړي دي یا ځانی تلفاتو ته رسیدلې دي هغوی سره لازم هغه کومکونه چې موږ سره په واکیو او کومکونه شوي دي. بعضې سیمې چې لږ لرې پرتې سیمې وي سړکونه خراب شوي دي، هغوی ته هم کومکونه په لاره دي، انشاءالله هغوی ته به هم کومکونه رسیږي.
بلې، خاني صاحب، دغه زیانمنو سو سیمو کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده تر هغه چې مرستې ورسیږي یا لاسنیوي کېږي؟ دوی کوم ټکي په پام کې ونیسي چې د نور زیانونو مخنیوي وسی؟
بل، د خلکو ته موږ مخکې هم د هواشناسي ادارې چې کوم دغه موږ دغه نشر کړی دی هغوی ته ویلي دي که تاسو داسې سیمو کې یاست چې هغه د سیل په مخ کې تاسو کولای شئ په موقت ډول د خپلو سیمو څخه لږ لرې شئ چې د سیلابونو او راتلو په وخت کې تاسو محفوظ پاتې شئ. اوس هم دا سپارښتنه دوی ته څو وخت پورې د خطرات د سیلابونو طوفانونو کمیږي هغه وخت پورې دی احتیاط وکړي. که په دې سیمو کې چې د سیلابونو راتلو خطر وي دغه سیمو څخه په موقت ډول باندې ووځي، دا به د ژوند د ژغورلو لپاره یو ښه وسیله وي.
بل، یو وسیله ممکن دا هم چې په دغه سیلاب ځپلو سیمو کې ممکن د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو بیره وي، په دې خاطر چې هوا توده ده. په دې برخه کې سپارښتنه ستاسو څه ده؟
بلکل، هغه سیمو ته اکثر ته موږ رسیدګي کړې ده که بعضې سیمې پاتې وي انشاءالله هغوی ته به ډېر ژر رسیدګي وشي. دوی ته به د سرپنا د مشکل چون خیمې دا به ورسېږي، همداسې دوی باید احتیاط وکړي چون کله سیلابونه شان راشي د پاکو د اوبو سیستم خراب شي، احتیاط وکړي چې سمې صحیح پاکې اوبه وڅښي، هغوی څه استفاده وکړي چې د نورو ناوړو مریضو څخه په امان کې وي.
د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یوه تازه څېړنه ښیي چې برېتانوي ځواکونو په افغانستان کې 45 تنه تر مشکوکو شرایطو لاندې وژلي. دغه څېړنیز راپور چې نن د بی بی سي لخوا خپور شوی وایي دغه مرګ ژوبله په 2010 او 2011 میلادي کلونو کې د برېتانوي ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال ولسي خلکو ته اوښتې ده. نور لاجمل انسخه.
د برتانیا ځانګړي کوماندو ځواکونه د لسګونو ولسي افغانانو په وژنه تورن شوي. د بی بی سي تازه څېړنه چې د سه شنبې په ورځ خپره شوه پکې موندل شوي چې د هلمند په ولایت کې د شپنیو عملیاتو پر مهال د برتانیا یوې پوځي ډلې ممکن 45 ولسي وګړي په غیر موجه ډول وژلي وي. دا راپور چې د 4 کلنو څېړنو وروسته خپور شوی وایي په ځینو مواردو کې له ولسي خلکو څخه د وسلې په زور اعتراف اخیستل شوی دی. جنرال مارک کارلټون سمیت چې هغه مهال په افغانستان کې د برټانیا د ځواکونو کمانډان وو له دې وژنو خبر کړای شوی وو، خو د بی بی سي د ریپورت په حواله هغه نه وتوانېدلی چې په دې اړه د برټانیا پوځي پولیسو ته ریپورت ورکړي. په ریپورت کې وړاندې ویل شوی د برټانیا د قوانینو په اساس د پوځي پولیسو عمومي کمانډان له خبرولو پرته د پوځي عملیاتو ترسره کول جنایي سرغړونه بلل کیږي. کارلټون سمیت چې تیره میاشت د برتانیا له پوځ ګوښه شو په دې اړه د نظر له څرګندولو ډډه کړې. د بی بی سي د ریپورت له مخې د 2010 میلادي کال د نومبر له میاشتې څخه د 2011 کال تر مې میاشتې پورې موده کې په هلمند کې څو شپنی پوځي عملیات شوي چې پکې 45 تنه ملکي افغانان وژل شوي. د برتانیا د دفاع وزارت د دې ریپورت تر خپرېدو او څېړنو مخکې ویلي وو د دې ادعا د اثبات لپاره کافي شواهد نشته، خو ډګروال اولیور چې په 2011 کال کې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو کمانډان وو د دې ریپورت خپرېدل ټکان ورکوونکي بللی وایي په دې اړه باید پراخې څېړنې وشي. د برتانیا پوځي پولیسو په 2014 کال کې یوه څېړنه کړې وه چې پکې راغلي وو د برتانیا ځواکونو د افغانانو په وړاندې تر 600 زیاتې سرغړونې کړې چې پکې په هلمند کې د 450 ولسي خلکو وژنه هم شامله ده.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي نړۍ باید افغانستان له یاده ونه باسي، ځکه د دې سازمان په وینا چې د دې هیواد تر نیمایي زیات وګړي له لوی بشري ناورین سره مخامخ او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
بهناز رسولی چې 2 کاله وړاندې په خپل شخصي لګښت په هرات کې د جامو ګنډلو کارخونه جوړه کړې وه وایي د طالبانو له راتګ وروسته یې ټول کار روزګار وپاشل شو. هغې په خپله کارخونه کې د تولید شویو کالیو د پلور لپاره 2 هټې هم جوړې کړې وې، خو اوس وایي داسې مهال چې تازه یې کار روزګار ښه شوی وو طالبانو هرات ونیو او د دې ټولې هیلې په اوبو لاهو شوې. بهناز ازادي راډیو ته وویل په خپل کوچني تجارت کې 600,000 افغانۍ پانګونه کړې وه، خو د طالبانو په واکمنېدو سره مجبوره شوه چې خپلې هټې چې ښځو پکې کالي پلورل بندې کړي او دې کاري کارخونه له پرمختګ پاتې کړه. نوموړی چې اوس کډواله د وای ل 600,000 پانګې ورته یوازې 1,500,000 افغانۍ په لاس ورغلي.
اما متاسفانه با آمد له بعد مرغه د طالبانو له راتګ وروسته مې لومړی مغازه راټوله کړه، ځکه ویریدم چې پلورون کې ښځې دي هسې نه کوم زیان ورته ونه رسیږي. تر خوای د ښځو انګیزه هم کمه شوې وه. یو شمېرې کډوالې شوې او زه هم اجباري کډوالۍ ته مجبور شوم. بخت را سره یاري ونه کړه او کارګاه مې وتړله.
بخت با ما یار نه بود او کارګار جمع کردم.
په وروستیو کلونو کې د بهناس په څیر ډیرو خلکو په بیلابیلو برخو کې پانګونې کړې وې او د ځان په ګډوني یو شمېر نورو ته هم د کار زمینه برابره کړې وه. خو د طالبانو پر راتګ او افغانستان کې د بهرنیو دمرستو د بندېدو ترخوا لسګونه شرکتونه او نور وتړل شول چې له امله یې لسګونه زره کسان بې روزګاره او لږ او بې وزلي زیاته شوه. تر دې چې اوسمهال افغانستان د بشري ناورین تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی. تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي نړۍ باید افغانستان له یاده ونه باسي، ځکه د دې سازمان له قوله چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي له لوی بشري ناورین سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دې کمیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې سړي خزي او ماشومان د مرستو د اخیستو لپاره د سړک پر غاړه په قطارونو کې دریږي. په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې هم طبیعي پیښو زرګونه کسان بې کوره کړل او په دې هیواد کې بشري بحران لا ژور کړ. ملګرو ملتونو وړاندې ویلیو په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه وګړي د خوړو له کمی سره مخ دي او له دې شمېر 6.8 میلیونه له سختې لوږې سره مخ دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د چنګاښ میاشتې په لومړیو کې ویلي وو د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 13 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي. د خوړو د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2022 کال کې په افغانستان کې د 23 میلیونه انسانانو سره د مرستو لپاره 1.4 میلیارد ډالر مرستې ته اړتیا ده.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږ مترو اوریدلای ستنګ څلور بجې او 14 دقیقې کېدون کړي. د کندهار د درملو سوداګر شکایت کوي چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د دوی لسګونه کانټینره درمل د کندهار په ګمرک کې درول سوي او شرکتونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کیږي. دا چې ولی په دې راپور کې
په کندهار کې د درملو سوداګر وایي له تیرو دوه میاشتو راهیسې د کندهار په ګمرک کې لسګونه موټر درمل بند پاتې دي او د طالبانو حکومت یې د رایستلو اجازه نه ورکوي. د درملو یو سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د درملو بند پاتې کېدل هم دوی ته او هم درملو ته زیان اړوي. دغه سوداګر وایي جنوبي حوزه اوس د درملو د کمښت سره مخ ده او که درمل نور هم په ګمرک کې وساتل سي نو د سختې ګرمۍ څخه به بې کیفیته سي.
تقریبا دا دوايي د روزې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر به دغه ول چنن برای لاسي سبب برای لاسي سبب دغه در وسه پر تقریبا د دې اوس په ګمرک کې 20 درجه ګرمي ده. الته په مټرانو کې ولاړ دي او الته په د ګودامو کې ولاړ دي. خو موږ ورته وایي حکومت موږ ته وایي تاسو که غزپرانی د دې وایي موږ خپل قانون حکومت وایي سي دي قانون موږ تاسو د قانون څخه خلاف نه یو. خو اوس وخت شرایط دي نه دي چې موږ د قانون دا وخت سره کو کرا قرار وخت ته وګورو بیا موږ د خپل ځان او قانون ته برابر کو.
د عامه روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې د قانون لمخې د درملو ټول شرکتونه باید جواز ولري. د درملو د کمپنۍ څخه انوایس د فیکینګ لیست او د درملو د تجزیه راپور د ځان سره ولري او هم باید درمل کابل کې یوازنی لابراتوار ته د کیفیت معلومولو لپاره واستوي. د کندهار د درملو د شرکتونو مسولان وایي ټول قوانین به پر ځان عملي کړي خو د دې چارې د عملي کېدو لپاره دی وخت ورکول سي او هم د اسانتیاوي ورته برابر سي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي وایي د ټول هیواد په سطحه د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو ازموینې لپاره بسننه کوي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي وایي د ټول هیواد په سطحه د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو د ازموینې لپاره بسننه کوي. دی وایي د هر ځون لپاره دی ځانګړي لابراتوار جوړ سي ترڅو د وخت د زیاتوالي او د درملو د خرابېدو مخنیوي وسي.
د لابراتوار ستونزه د ګور په کابل کې یو لابراتوار دی او درته کلمونه دي 15000 کلمه. تاسو خپل معلومه د خپل لابراتوار ولا وای وای موږ په ورځ کې 6% کار کولای شو 6% نو تاسو ضرب ورکه 6% چې دی په ورځ کې 15000 کلمه بده په 2 میاشت کې کی او موږ وای چې لابراتوار جوړ ک موږ نه دغه څه تجزیه څه تشتو موږ غواړو. هغه کم خلک چې غلط شان راوړي هغه پر ګمرک نه راوړي هغه پر نور لار باندې راوړي هغه پر ګمرک نه راځي او دا موږ وعده کړی ده چې موږ به خلک وینې سو درته موږ دغه نه یو
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسؤل عبدالباري عمري وایي پر هغه درملو یې بندیز لګولی چې په غیر قانوني ډول هیواد ته واردېدل او مسؤلیت یې ډاډمن نه وو. عمري وایي دوی کوشش کوي چې د درملو کیفیت سم کړي خو د شرکتونو مسؤلان مرسته ورسره نه کوي.
موږ د هغو درملو چې هغه په غیر قانوني ډول سره هیواد ته واردېدل د هغو له کیفیت څخه اطمینان نه و حاصل او د هغو مسؤلیت ډاډمن نه و او هغه کمپنۍ چې اکثره دلته ثبت نه وي شرکت به پوری فورما یا جواز لیک نه درلود. د کمپنۍ انوایس د کمپنۍ پیکنګ لیست د کمپنۍ انالایز یا د تجزیه رپورټ یا کاغذ هغه نه درلود نو هغو دوایانو باندې موږ بندیز لګاو چې د درمل باید افغانستان ته رانسي. خو بیا مو هم دغه بندیز تر ننه پورې سل په سلو کې نه ده وزه کړی.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ 95% درمل له پاکستان، ایران، هند، چین، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو واردوي. نیو کې دا دي چې د درملو سوداګر په نورو هیوادونو کې ټیټ کیفیت درمل جوړوي او هیواد ته واردېږي چې خلک یې له ډیرو صحي ستونزو سره مخ کړي دي.
په غور ولایت کې د فوټبال لیگ سیالیو اتلولي د ښاروالۍ لوبډلې وګټله. د غور د فوټبال فدراسیون له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د یاد ولایت په کچه د 14 کلونو فوټبال لیگ سیالۍ چې په الف او بی ګروپونو کې پیل شوې وي نن د ښاروالۍ لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدي. په دغه لیگ کې 9 لوبډلو په خپلو کې سیالي وکړه. دغه سیالۍ چې د 2 اونیو لپاره یې دوام درلود په پایله کې د غور ولایت د 14 کلونو منتخبې لوبډلې ته غوره څېرې هم انتخاب شوې. د افغانستان د جنوب زون په کچه د والیبال ټورنمنت نن په پکتیا ولایت کې پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست رسنیو دفتر ازادۍ ډړیو ته ویل د والیبال په دې ټورنمنت کې به د لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه شپږ ویشت لوبډلې په خپلو کې سیالي وکړي. په دغه ټورنمنت کې له یادو څلورو ولایتونو څخه شپږ ویشت لوبډلې ګډون لري او د دریو ورځو لپاره به دوام وکړي. دا سیالي د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې پیل شوي او هدف یې د والیبال ورزش وده او د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه ورغلو سیلانیانو ته د سرګرمۍ فضا برابرول بلل شوي. د ښځو په برخه کې د یورو 2022 فوټبال د تېرې شپې په زړه پورې لوبه کې انګلستان 8-0 په وړاندې ناروې ته ماتې ورکړه. د تېرې شپې په لوبه کې د انګلستان د ښځو فوټبال لوبډلې لپاره بیتمی 3 ګولونه، الن وایټ 2 ګولونه، لورن کینف، السیا روسو او جورج استنوی یو یو ګول ترسره کړ. د تېرې شپې په بریا سره د انګلستان د ښځو فوټبال لوبډلې د یورو 2022 فوټبال په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ. ناروی چې په تیرو سیالیو کې ښځه لیدلې وه د تېرې شپې په ماتې سره د ګروپ دریم ځای ته راغله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
هغه افغانان چې د امریکا په ګډون یو شمیر نورو بهرنیو هیوادونو ته د کډوالۍ شرایط پوره کړي وایي چې له تیرو نږدې 11 میاشتو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د ژوند سختې شپې تیروي.
دغه حالت ډیر ستړی کوونکی، ډیر سخت او
یو درش کلن زاکر الله چې نږدې 15 کاله یې په افغانستان کې له ناټو ځواکونو سره د ژباړون کې دنده ترسره کړې وایي اوس مهال له سختو امنیتي ننګونو سره مخ دی. د چې د اګست په 13 یو ځل له خپل کورنۍ سره له دې هېواده د وتلو هڅه هم کړي خو د کابل په هوایي ډګر کې د سختې ګڼې ګوڼې له امله نه دی توانېدلې چې له هېواده ووزي. وایي په افغانستان کې ورځ تر بلې ژوند سختېږي.
مشکلات ډیر زیات لرو، امنیتی مشکلات دي، اقتصادی مشکلات دي. تقریبا لس یو لس میاشتې یو روپۍ آمدن مونږ نه لرو او ډیر هغه کسان چې په دغې لیستونو کې شامل و هغوی خپل ژوند هم له لاسه ورکړی. کم خلک چې پوه شوي دي، خلکو ته ستونزې جوړې شوي دي او خلک په ډیرو سختو حالاتو کې. نو ما هیله همدا ده چې زر تر زره دی مونږ فامیلونو ته د امن ځای مناسب چاپیریال برابر شي. چې
دیوای د کډوالۍ ټول شرایط یې پوره کړي خو لا هم د وتلو انتظار کوي. خو خای یوازې ذاکر الله نه وی چې فکر کوي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، بلکې بشمیره نور افغانان چې په دې هیواد کې له بهرنۍ وسکرو سره دندې درلودې له ورته برخلیک سره مخ دی. د افغان میرمنو د حقونو فعاله فایزه زیرک چې اوس مهال په اسلام آباد کې بل بهرني هیواد ته د تللو لپاره د انتظار شپې سبا کوي وایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ ده.
تعداد زیادی از خبرنگارا و فعالین حقوق بشر،
ډیر شمیر خبریالان، مدنی فعالان او مذهبي اقلیتونه دلته پاکستان ته کډوال شوي دي. دوی له تیرو څو میاشتو راهیسې له دې هیواده د تخلي انتظار وباسي. دوی دلته له سختو ستونزو سره مخ دي او کیسونه نه څېړل کیږي.
یوه بله میرمن هم چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي له ورته برخلیک سره مخ ده.
مدت 9 ماه شده مادر کشور پاکستان
لتیرو 9 میاشت رئیسی په پاکستان کې کډوالیو له سخت ستوندو سره مخ یو. دلته د ځای نشتون، اقتصادي ستونزې، زموږ د کیسونو نه څېړل هغه مسایل دي چې موږ سره په جدي ډول لاس او ګریوان یو.
او بررسی نشده پروندې ما
دوی غوښتنه کوي چې بهرني همکاران باید د دوی د ژوند غم وکړي او له افغانستان په وتلو کې ورسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې د چې د راپورونو پر بنسټ د اګست له 15 راوروسته کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان وتلي د امریکا په ګډون د ناټو غړو بیلابیلو هیوادونو نږدې 1,50,000 افغانان چې له دوی سره یې دندې درلودې له دې هیواده ویستلي دي او دا لړۍ لا هم روانه ده. خو یو شمیر افغانان وایي دا مهال دا پروسه ډیره پڅه روانه ده. که څه هم طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو ژوند خوندي کړی او هیڅ چاته د مرګ ګواښ نشته، خو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو راپورونه ورکړي چې طالب وسلوالو په بیلابیلو ولایتونو کې د تیر حکومت یو شمیر کارکوونکي وژلي، ربړولي او تریتم کړي دي، خو دا راپورونه طالبانو رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک پوسټ ورسپانې د تازه راپور پر بنسټ چې څو ورځې وړاندې خپور شو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته تر دې دمه له 240,000 زیات افغانان د امریکا ځانګړو ویزو د مهاجرت او د بشري خواخوږۍ پر بنسټ د خپل غوښتنلیکونو پروسې ته منتظر دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. په افغانستان کې د جعفری فقه یو شمیر پیروان ادعا کوي چې طالبانو یې په سیستماتیک ډول حذف پیل کړی دی. دوی وایي چې طالبان په خپلو ادارو کې ټولې چارې د حنفي مذهب پر بنسټ مخ ته وړي او حال دا چې په هر ډول رسمیاتو کې د دوی مذهب او عقیدې ته درناوی کېده او رسمیت یې پخوا درلود. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو پر وړاندې خنډونو او ګواښونو ته اندېښنې د جعفری مذهب یو شمیر پیروان د هغه څه پاړه چې دوی په ټولنه کې د ځان حذف بولي اندېښنه لري او وایي طالبانو په ټولو رسمي چارو کې د دوی مذهب لپامه غورځولی. طالبان په دې اړه چوپ دي خو له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو هر ډول ازادۍ خوندي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د میشتو جعفری فقه له ډیرو پیروانو سره خبرې شوې چې له دوی د څو تنو نظرونه دلته راخیستل شوي دي. د جعفری فقه یا د جعفری مذهب پیروان چې ډیری اهل تشیع دی وایي همدا اوس د افغانستان په عدلیه او قضایي او نورو ادارو کې جعفری فقه غیر رسمي شوی چې د دوی دینی مناسک او مذهبي مراسم یې له زیان سره مخ کړي. د جعفری فقه یو پیروا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل ښکاره بیلګشته چې طالبانو په بلخ، هرات او مزار شریف کې د خلکو په مذهبي مراسمو او مناسکو کې دخالت کړي.
میدونین که افغانستان خورده
تاسو په هوی کې چې افغانستان مذهبي لګکی لري چې په دې ډول شرایطو کې مناسک دینی لارښوونې ان په حقوقي بحثونو او محاکمو کې متزلزل او زیانمنېږي. له همدې امله که طالبان یوازې حنفي فقه عملي کوي دا لګکی له لوی زیان سره مخ کیږي.
د جعفری فقه یو بل پیرو هم د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل سره سم هڅه پیل کړې چې ټول افغانان مذهبي او قومي لګکي له هر پلوه تر خپلې سلطې لاندې راولي. د ده په خبره طالبان له نورو سره خپل توپیر نشي زغملی او که هر ډول وي باید له دوی پیروي وشي. د ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له خونیز او عدلي او قضایي سیستمه جعفری فقه ویستلی او ټولې چارې د حنیفي فقه پر بنسټ مخ ته وړي
و ای مسله باعث می شود که مردم
دا مسله د دې سبب کیږي چې د افغانستان له بیلابیلو عقیدو سره چې اوسې لري د یو بل پر وړاندې ودرېږي او د افغانستان شیعگان اجازه ورنه کړي چې عقیده او باور یې تر پښو لاندې شي. د دوی ټول مسایل باید د همغه مرجع له لارې حل شي چې هغه جعفری فقه ده.
عبارت از مسئله جعفری است.
یو بل تن هم ازادي راډیو ته وویل طالبانو پورسیو کې آند مذهبي لګکیو د ځانګړو مراسمو د کېدو مخنیولې.
په افغانستان کې د تیرو کلونو پر مهال جعفری فقه په رسمیت پیژندل شوی وه. هغه څوک چې د دې مذهب پیروان وو کولای شول بې له دې چې دولت یې مخه ونیسي خپل ځانګړي مراسم ترسره کړي، خو دا ځل طالبانو له خپل راتګ وروسته اهل تشیع تر فشار لاندې راوستي.
مذهب تشیع را زیر فشار گرفتن.
د وای طالبان نشي کولای په زور د خلکو مذهب یا هم دین بدل کړي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو د عدلي وزارت په ګډون ویانتویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، مګر له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټول خلکو ازادۍ او حقونه خوندي دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه جوړې شوې غونډه کې په دې هیواد کې د روان بشري وضعیت او د خلکو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه وښوده او د بیړنۍ ناستې ګډونوالو پر نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او لږکیو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني ګامونه واخلي. حخوا د دیني علومو پو محمد محق وایي په هره ټولنه کې د هر فرد د دین او مذهب خوندیتوب د هغه بنسټیز حق دی او ترې محرومول یې له اخلاقي اړخه ناسم عمل، ظلم او تبعیض دی.
اصل دا دی چې هر شخص باید وکولی شي چې د خپل مذهب له مخې عمل وکړي، خو که چیرې یې کار تر محکمې رسیږي باید هلته د هر شخص د مذهب پر بنسټ د هغه په اړه پرېکړه وشي، په ځانګړي ډول په شخصي احوالو کې لکه طلاق، نکاح، واده، وصیت او نور مسائل.
په افغانستان کې داسې مهال یو شمیر خلک د خپل مذهب د حذف ویره لري چې روان کال د غبرګولي په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د نړیوالې مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یو خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي.